درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د اوسنۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې نور بسته پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکي میاشت د افغانستان په اړه د دې سازمان د غړو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه د اوه کې جوړ شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواک ارزونی پرانا کې په منظم او همغږي توګه د نړیوال مشارکت زیاتوالی شول شوی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي فریدون سینیرلی اوغلو لخوا ترسره شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد به هغه حکومت چې د طالبانو په افغانستان کې جوړ کړی تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقونو ته د درناوي او یو ټولګډون حکومت په څیر سیاسي ژمنې پر ځای نه کړي. ښاغلی لاوروف د څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له ګډون وروسته په متحدو ایالاتونو کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړې. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې ښاغلی لاوروف زیاته کړه چې دوی له طالبانو سره په تعامل کې دي، ځکه چې په خبره طالبان عملا په افغانستان کې واک په لاس کې لري. لاوروف دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دوه ورځې وړاندې وویل چې راتلونکي اونۍ به مسکو د افغانستان په اړه د یوې امنیتي غونډې کوربه وي. د هغه په خبره په دې غونډه کې به د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت خبری وکړي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمیر محصلانو ته په غونډه کې کړې او ویلي دي چې هغه کسان به چې د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیب کړي. جنرال عاصم منیر همدارنګ ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. د زیاته کړه ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. د ښاغلي عاصم منیر د څرګندونو نور جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپېته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا له راستنېدونکو ته ګمارل شوي کمیټې پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 یې د تورخم او 3 یې د سپین بولدک له لارو راستنې شوې او د غړیو شمېر یې 255 کسانو ته رسیږي، د دوی لخوا اړینې مرستې شوي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې د تیر کال د نومبر میاشتې له پیله چې پاکستان له خپلې خاورې په زوره د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، تر اوسه پورې له دې هېواده افغانستان ته ستنو شویو کسانو شمیر له 15 اوښتی دی. او د ایران یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپېته زنداني ښځو سره یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیلوي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدي په انسټاګرام کې ویل شوي چې په اوین زندان کې سیاسي بندیانو ښځو پتیلې چې په وروستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندېدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب وکړي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې نور بسته پروگرام لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولو د پاکستان د لوی درسیز د څرګندونو په باب یو راپور ده. د پاکستان د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو د توندو څرګندونو په لړ کې دا ځل د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې د یو پاکستانی ژوند ورته له ټول افغانستانه مهم دی. د دا څرګندونې پرون چهارشنبه په پاکستان کې په یوه غونډه کې کړې او تورې پوری کړې چې افغانستان ډېره موده د پاکستان په بلوچستان کې په ناامنیو کې لاس لرلی دی. هغه پر افغانستان واکمنو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې پاکستان ته سترګې مه برګوي. پاکستان د ده په خبره هر ډول قربانی ته چمتو دی. د پاکستان د پوز د لوی درسیز د دغو څرګندونو د جزئیاتو لپاره نوریاس نوري راسره په سټوډیو کې دی. له دې واوري
مننه سروان صاحب. د پاکستان د پاوز لوی درسي جنرال اسم منیر وایي د یو پاکستاني ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به تعقیبوي چې د په خبره زموږ پر اولادونو بریدونه کوي. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې چې د نوموړي څرګندونې راخیستې، اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان له ډلې یا ټي ټي پي سره چې د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پاکستان کې تر وروستي بریدونه زیات کړي له خبرو کولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورن کړی چې د دې ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبره له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی او ویلي دي چې پاکستان د په خپله امنیتي چارې سنبال کړي او پر نورو د بې ځایه تورونه نه لګوي. جنرال لاسم منیر ویلي چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په بلوچستان کې چې د نورو سخت دریځو ډلو تر څنګ بلوڅ بلتون پالي د سیمې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، د ناامنیو تر شا لاس لرلی او د ده په خبره د لویدیز ګاونډي د پاکستان په وړاندې هیڅکله هم د دوستۍ نښه نه ده ښودلې. ښاغلی منیر دغه خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د څه باندې 15 لسیزو جګړو په اړه اکثر افغانان په دې باور دي چې په دغو جګړو کې پاکستان مهم رول لرلی دی. د پاکستان د پاوز جنرال د پاکستان د پاوز مشر جنرال اسم منیر همدارنګ ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. هغه زیاته کړې ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. خو ښاغلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل نه دی بیان کړی. هغه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کلونه کلونه ستر خنډ بلل کېږي، هغه د ډیورنډ کرښه ده چې افغانستان تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ د بېلې شوې کرښې په توګه په رسمیت نه پیژني. زردشت شمس چې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت پر مهال یوه موده په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماتو بیا پر افغانستان د پاکستان وروستي تورونه ردوي او په ورته توګه وایي پاکستان افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه نه ګڼي او اصلي ستونزه همدا ده
چې د پاکستان مشکل دا دی چې افغانستان یو خپلواک او هغه چې وایي یو ساورن، د افغانستان خپلواکي یو استقلالیت دوی د زړه نه مني. کچیر ته دا ومني بیا مسائل حل کیږي. د یو خپلواک هیواد سره اړیکې پالل، اړیکې ساتل، ولو که هلته هر څوک واکمن وي هغه بیا دونه مشکلیږي نه. د ډېرو هیوادونو ترمنځ وړې شخړې وي مګر د اړیکې مخ کې ځي. د پاکستان مشکل دغه دی چې دوی داسې فکر کوي چې دوی په دې سیمه کې د یو بل ګاونډي سره مشکل لري. دوی دا فکر کوي چې افغانستان باید په دغه برخه کې هم یعنی په نړیوال فورم کې په سیمه ایزو کې چارو کې مسایلو کې دا باید زمام ملاتړی وي. زه چې کومه تګلاره په دې سیمه کې پلی کوم افغانستان هم باید داسې اوماغی کې ما سره لاړ شي.
د ښاغلي شمس په وینا په افغانستان کې د طالبانو اوسنی حکومت ښایي د افغانستان په تاریخ کې یوازینی داسې حکومت وي چې د پاکستان په ملاتړ او خوښه رامنځته شوی. خو د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې پاکستان تر دې هم په افغانستان کې پراخ لاس غواړي. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال منیر هغو اعلامیو ته په اشاره چې د پاکستان له ختیځو او لویدیځو ګاونډیانو سره د دې هېواد د بهرني سیاست لومړیتوبونه په نښه کوي، له نوې ډیلي سره هم د اسلام آباد د اړیکو یادونه کړي. ویلی دی هند چې د پاکستان موجودیت نه مني نو څنګه کولای شي ورسره روغه جوړ وکړي.
مننه نوري صاحب په دې راپور کې چې نوري اس نوري وړاندې کړ. تاسو واوریدل چې د پاکستان د پوځ دوی درسیز د افغانستان په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د جنرال اسم منیر د دغو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟ په دې موضوع مې د پاکستان له یو مشهور خبریال او ژورنالیست شمیم شاهد سره خبرې کړې. د په دې اړه داسې وویل،
زه دا وایم چې د زمونږ د او فوج د سر لخکر بیان چې کوم دی نو دا د غصې نه ډکم دی او د دې غصې شاته د هغې څه مقصدونه هم دي او څه د هغې مایوسۍ هم دي. نو د هغې غټه وجه دا ده چې د هغې خو د پاکستان ادارو د طالبانو په افغانستان کې د راوستو د پاره ډېرې غټې هلې ځلې کړې وي، ډېر کوششونه یې کړي وو. او چې کله طالبان رالو او د دې د طالبانو د پاکستان د طالبانو ډیر زیات توقعات مو هغه توقعات مختلف وو. دې کې څو د ملټری پرپز وو، څو د امنیت سره تعلق لرو او څو د جغرافي سره تعلق لرو. نو زمان دغه دای چې تر اوسه پورې چې پاکستان کله طالبان بر سر اقتدار رالو نو غي ورته خپل غوښتنې وخت په وخت ورکړي و هغه غوښتنو نه طالبان نه مني. طالبان پاغی باندې تقسیم دی چې کوم اطلاعات دي او نو په دی وجه پاکستان کې ډیره زیاته مایوسی ده.
پاکستان خبریال او ژورنالیست شمیم شاهدو.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دیخ پرونی تخنیکی چاره می رحمت صاحب پر مخړی. خلک په ځنګړې توګه شدي د روغتیاي خدماتو تر لاسه کولو لپاره لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لریوالی د شدینه ډاکټرانو نشتون، د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شدو یادې کړي، خو تر دې ورها خوا هغه کوم خندونه دي چې شدي ورسره روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بی پلو ډاکټرانو یا ام اس اف ادارې د ورستی سروې له مخې د شپېته سلنی څخه زیاتو پوښتل سوي ځواب ورکوونکو ویلي چې میرمنې د نارینه و پرتله د روغتیایي خدماتو د لاسرسي په برخه کې پام وړ خندونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. اوریدونکو، په نور بستی خبرونه کې به لومړی په دې اړه باندې راپور واورو، بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې میلمنې اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوژی امیل دي، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډیری ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبیعي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملی 222 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګې د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمه ییزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي رادیو ته وویل،
مردم دسترسی تو را
پلال مرکز که خلق روغتیایی خدماتو تلاس رسائی لری، خو پلری پروتو سیمو که دی خلقو لپارا دا دیر استونز منه دا روغتیایی خدمات دیر خنه دی، پر روغتونونو که درمل نشتا
خرداری دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیته روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو، کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیایي خدماتو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدماتو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس تی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ میلمنی اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوجی امیل دي چې د شوزو د حقونو فعالان دي. په راپور کې تاسې اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. په دې برخه کې به خبرې به پیل کړو. اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاستویم او اغلی امیل تاسو دواړو ته شرغلاستویم. مننه چې تاسو وخت و ایستې. لومړی پوښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې 21 افغان میندې ثبت شوي دي چې مړې کیږي د روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله چې دوی امیدواري وي او مړې کیږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دغه شمیر کې دا چې تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنه میرمنې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشحاله یم په دې بحث کې خپله د وزارت صحت او امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای هغوی وایي چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو، دغه گزارش ما هم واورېد، هم د تاسو د رادیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې گزارش کې د 21 مېرمنې چې ذکر شوي دي، فکر کوم چې د دې تعداد په ډېر زیات کم وي، ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لري پرتې سیمې دي، هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي، هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي، هلته به روغتیايي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ و میر د میندو او د ماشومانو. چې تناسه زه هم ترې خبره یم، دا د بدخشان طرف ته د پامیر تاسو پوهېږئ چې هلته لری سیمې دي، هلته صحي مراکز موجود نه دي، هلته اناسیا ډاکتران نشته، هلته هیڅ اصلا د صحي بخش کې هیڅ نو فعالیتونه نه دي شوي. نو کېدای شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې کچېرې یو یعنی یو تلاش وسي یا هم یو تحقیق ور باندې وسي، نو دا آمار به ډېر زیات وي تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره اغلی او امیل. ستاسو خبابل پښتنه وکم، تاسو چې کله لری پرتو سیمو ته سفرونه کوي، کله ګوري چې په کلیو کې شدې لڅټه واستونز سره مخامخ دي چې روغتیاي خدمات تر لاسه کړي؟
مننه کوم لوري، تاسو ته سلامونه درنی خور سیلاب صاحب او ټول خوږ اوریدونکو ته. خبره ده چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. په دې ټولنه کې په لری پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې ناروغه کیږي، خو تاسو پوهېږئ خو یو د کورنۍ تاوتریخوالي یو خو د اقتصادي کمزورتیا وجه یې او دغه مریض دغه څوک چې ناروغه ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي، اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیته دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان میرمنې هغوی سره لاس و ګریوان دي، تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلی نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه دا خپل آواز پورته کوي چې زه مریضه یم. ډېری زمونږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دی په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریضه یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي. څوک ورسره لاړ شي خبر شي اته هغه محلي دواګان یې هغه یونانی دواګان یې هغه چې دوی عقیده لري ور باندې او تل استفاده کړي تجربه کړي په هغه باندې اکتفا کوي هغه ورته ورکوي چې خبر شي او خبر شي الان چې هغه به داسې یو جدي تکلیف ولري څه د امیدواري په وخت کې څه غیر امیدواري په وخت کې آمادي همیشه په هغه سنتي دواګانو په مغه باندې اکتفا کوي تر هغه چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوی نه به پاتې په هغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشي کولی یا نه وړي یا نیت نشته یا دغه مراکز دوی نه لري پرتی دي په اطراف کې خو دغه ستونزې هم شته دي چې دغه سیدي مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي یو مزل غواړي دا ستونزې په افغانستان کې زیاتره وو هغه تیر وختونو کې هم ډېر خدمات اونه شو کړی دغه سکتور صحي البته ډېر نیمګړتیاوې زیاتې وي که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی خو دوی هغه سې جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلي و باندو تولرې پرتو سیمو ته شوې وي متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه او که چیرې هغه مراکز شته دي اوس نه ډاکټر شته او نه درمل شته اوس چې بیا دا څه دي په کورونو کې شولو یو څه ستونزې ورته ولاړ شو سفر وطن نه وتل واغه شو دا کسان نشته دي دغه ستونزې لا پسې زور اخیستی دی او یعنی صحي خدمات روغتیایي خدمات په لری پرتو سیمو کې په ولایاتو کې بیخي تر سترګو کېږي نه زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او هېڅ لاړ نه شي خو نه پیسې شته نه لاره شته نه څوک شته چې دا بوزي البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي خو یو فیصدي زیات خلک ډیر محروم پاتې دي ډیر سړی خفه کیږي دغه حالتونه چې ګوري بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي ته په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونونه کی تمام اور سرګردانه بد کور په کارونو کې واخته وي اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ماسو ډاکټر ته بوزي صحي مراکز ته بوزي دواخانه او درمل زای ته لاسه کوم معاینات صحي می وشي دې ته څوک توجه نه کوي دا هم داسې بابيته ګني زیاتره کسي واقعا نه راپور چی نشه شو هغه نه زیات خلک تلف کیږي لمنځي اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د سیهی مراکز و درکم نلگیی بیخی بیخی تتبوه پنشت که ساب دی اوس وقت تو که خوب بیخی در مراکز دسی کمرنگ شوی دی و بیتر شوی دی چه داغوی وزور لیدل کیگی نه
مننه ډیره اغلی امیل زبرت تاسو ترازم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زغ پرونه نور بس دی روانه ده د روغتیاي خدماتو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبري روانه دي لمړی به له هغه پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو اوریدونکو پر دې موضوع باندې لمر سره خبري کړي او بیا به بیرته له ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
زمانم اکبر جان دی د پنجوي ولسوالي د ساجان بکلی اوسیدونکو کنی کونو خونو ستا د دبا پخښ کی یو دانه پنجوي کې دی یو دانه د په مایوګن کې دی د ساجان په د پاره جوړ شوی دی نو خو دغه نسب کې کی ډاکټران نسب کې کی ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی کجی د سر درد مغه ډاکټر دی کجی د میجه مریضی مغه ډاکټر دی کجی د دوک مریضی مغه یو ډاکټر دی بس ته نه استی ګر دغه یو نقطه درکې دا واو سره زموږ مشکل نه دي موږ مشکل د رقم د شي سره دي چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نو سره کی چې بیا د بازار د بار او اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا ودری په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي بس نقصي ورکی د اری مرزي د فار چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د فار جلا ډاکټر دی دا صاحب جلا ډاکټر دی هډو کې جلا ډاکټر دی دلته بس د ګورو دا یو ډاکټر دی د ګورو دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي په کې یو نه سي هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی دوه دوه ساوه نه پر ورته نه سي ټیلی او تنبی بار یې سار شي شروع یې کړ خو نه پرسي جنو
مانم بسم الله جان دی د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او دواوی خو نو هغه جاغه خو لږ دي معنی یو دوه دوه پر کټګوري کې په دې خو د سړي ښه نه کیږي چې اوس د یوې مرضی ډاکټر دي چې اوس د اعصاب او د ډکو د میجه او د جرایي او د ګردو د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی او وس د مور ورسو معنا یو پر کټګولي راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیمولیزم نه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ماز نقصه راکې مرشه په وسیم سیدي دا یو ډاکټر دی بس پرچیل ته درکل ته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اړین مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یې ماغره اغه ډاکټر دی کوم د پرمیدات درد ورسو ماغه ډاکټر دی کوم فرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی کده اعصاب مشکلې په سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نقصې راکې ترچې به برابر کم سي دي
مانو سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردلته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سوولې د ډاکټرانو امکانات نشته راش زیات وي دغه واکه موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې شي چې موږ چې نه یې تر سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کباله دغه نومي د پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شزنه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکتران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت د افغان شیزنه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو غږ هم اول اورو بیا به له خپل ملمنو سره خبري وکړو
بسم الله الرحمن الرحیم برنامه خپل نیمروز ولایت سویدون کې متاسفانه دابطه وایم چې روغتیایي خدماتونه نیمروز ولایت کې 15 ولسوالۍ کې هغه اندازه چې باید وای نه شته ځکه چې شزینه ډاکټران نشتون باعث د دې سویدي او یا هم د مسیر لیروالی هم دا باعث وي چې ډېرې شزي زایمان پر وخت باندې خپل ځان د لاسه ورکړي په شهادت ورسي یا وفات شي نه ښځه ژوندې پاتې شوي نه اولاد ژوندې پاتې شوي ځکه چې یو ملګری مو خورې دلارام ولسوالۍ کې تقریبا نږدې دلارام ولسوالۍ ته دلته وازې هم لموضوع یې وه نو اته هلته داسې کادر یا ښځینه ډاکټران نه وي چې دې ښځې ته رسېدګي وکړي هته چې د دې هغه درد کنټرول کړي نو دا باعث و چې دې د هغه مسیر سزا نیمروز ولایت راورسوي خو نیمروز ولایت کې کله چې راورسېدل دلته هغه کنټرول سزا چې خارجه شوې وه همدا وفات شو همیې زوی وفات شو یعنی ستون زنه وازی زما ملګری ته پیښ شوی ګیره کسان نور ته مثلا دا مشکلات پیښ شوی دي متاسفانه د ټول د دې باید سوي چې مثلا کادر شزي یا شزنه ډاکټران نشتون دي او بل د مسیر لیرواله دي اوس موږ په ځینې ساحو کې کلینیکونه لرو ولې متاسفانه امبولانس نه لرو متاسفانه ارتباطات نشته چې مثلا یو مریض چې وزیام لکوي یا نور مشکلات لري هغه دغه کدار څوک نه چې وسان داغه مسیر سره را انتقال کی تر کلینیک کبریا یا مسیر د لارې خراب دي د یو قریې سره بل قریې ته راتګ د ستون سره مخ دي کله چې مریض د ستون سره مخ کیږي هغه به ډیر په احتیاط سره انتقال شول متاسفانه کله چې امکانات نه یې اته تر د مسیر په دې مسیر تر شفخانه په لاره متاسفانه وفات شوی یو یا هم په دننه په شفخانه کې چروام رسی خو هغه کادر یا هغه برخه چې مثلا واقعا و دې مریض تر رسیدګي و کې شزنه ډاکټرانی وسیونیا او یا هم نور امکانات ده شي نه متاسفانه په دې خاطر ډېرې کسان مدلس ورکړي دي خاص دغه مشکلات پر اساس
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو د اوریدونکو تبصره مو اوریدي او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې غلی سیلاب تاسو څخه به پوښتنه وکم ستاسو په نظر په د روغتیاي خدماتونو ته د نن لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولی دی، او ستاسو په نظر دغه ستونزه په دې ورستیو کې څومره زیاته سوې ده؟
یو خبره ډیره واضح ده، تاسو نه څه کولای د اقتصاد ارز نه تنها داسې د صحي سکتور نه، بلکې د هر هغه مورد نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسې هغه لرې وبولئ. فرض مثال دا مخکې زمونږ ستاسو میلمنې ډیره ښه خبره وکړه، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، په افغانستان کې ډیر عرفي مسایل مطرح کیږي، په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي، هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کیږي. نو دا ډیر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعض موارد حتی باعث د مرګ د عموږ مریض کیږي. د ما هدف د مریض نه تنها دا چې خزینه بلکې نارینه هم دي، په هغو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې ټول تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کیږي چې د صحي سکتور سره مالي کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه یو تعداد ډېر زموږ دوستان هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه یې درلودل او د هغوی لاس ډېر بر و په دې کې چې هغوی باید صحي سکتور ته ډېره توجه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې ډېره توجه یې ورته ونه کړه، هغه مالي تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحي سکتور سره کېده متاسفانه چې هغه پر جای باندې مصرف نه شوه. نو د دې له کبله بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي ستونزې لري دای ګالي، نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسه یا مثلا صحي کلینیکونه مد نظر ونیسه، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو یې هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي صحي سناته. خو متاسفانه او بدبختانه فعلي شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حده پورې رسیدلې ده چې هغوی په کور کې نور هیڅ نه لري. څه ورسېږي دې ته چې هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپلې تداویانې وکړي، یو هم دولتي شفاخانه دي. پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړې وه. بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کادرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار او فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان او افغانستان متاسفانه چې دا له لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه سوی تلای، یا مثلا د اقتصادي له نگاهه، یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانه ته لاړ شي که هغه 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بل بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیت هغه حتی ابتدایی امکانات تو زین کلینیکونو که یا زین صحی مراکزونو که نسته. ما تو خیلی زداد ما دستر گودیده لی حال ده مریض یا اختلاف ورکی پا عملیات که متاسفانه و بدبختانه که ترگو پایواز ویلتی گی تو دنن شفخانه که مثلا مونگا سفتکتون نلارو، مونگا نور دوان نلارو، مونگا دجرهی لباس نلارو، د مریض لباس نلارو، دا وقت لیتا سی دی بیرون نلاروی ترگو مریض دی، اغا مریض قرد که و اغا مریض دی اطراف نلاغلی، ترگو اغوی خپل مالی امکانات برابرول، متاسفانه او بدبختانه چې هغه مریض دی عملیات په سر له لاسه ورکړي. دا یو هغه واقعه ده چې دا ما په خپلو سترګو لیدلې، او بدبختانه او متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. دا هم دوه علت لري، زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه یې نیولی. یو علت یې همدا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم لازم دی ته چې مونږه دودی ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حتی اقل تاسو خزو ته د هغو استهی امکانات و زمینه مساعده کړئ چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکټران ته ورشي او حداقل دوی په خپل پښو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د صحیح نظام دوی خپل حل کړي.
ډېر مننه آغلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بستې روانه ده. اوس هم زموږ د خپرونې درېیم میلمه ډاکټر صاحب فرید عمری له موږ سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، مننه چې تاسې هم وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل ستاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب، آغل بشیر، زه هم خپل نیکی سلامونه لمړی تاسو او تاسو تخنیکی هم کارون او ډیر معزز محترم او میلمنو ته وړاندې کوم په دې لاره چې ټول روغ جوړ وسی او را بشو افغانستان ته. د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل دې سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچه لوړه کړي، اول کرا شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم او عادت چدي، یعنی یو مور یا یو خور کچیر حاملکیږي، هغه د نسای ولادي نظر په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ډاکټر ته لاړ شي، هغه نه دی. او دوه هم دا چې خپل باندې هغه مورګان یا خويندې چې هغه حامله وي، هغه اکثر هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دوی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې ترسره شي. نو دې نه علاوه نور په خپله باندې هغه عادات چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي، هغه په ځان باندې سختي تېروي، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورڅخه لرې وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو، دا دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن آغلی بشیر که را شدو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروی هم نه ده شوی او داس ډاټا هم په لاس کې نه لرو چې یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه دې نه ته اوناس طبقه مړینه دې نظر ذکور ته یا نارینه و ته زیاته وي. بیا په ادیدې تر څنګ بعض امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کم وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو که راشو مختص خبر را ټولومه، اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه هغه عامل چې ما تاسو وویل د هغې په بیس کې کېدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب، تاسو وویل چې په هر ټرایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ټرایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هر درې میاشتې که نه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یو خور یا مور هغه حامله وي، یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دی باید یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه ښځینه د نسایي ولادي متخصص او ډاکټره چې د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته وسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثر زموږ مورګان هم په حساب ناراضه دي، ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي. ایدې له کبله هم دی کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې دی شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې، دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبکه چې دا طبي اصطلاح ده، نسای ولادي د نظره په هغه مسلک مداخله نکوم، حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصصه باید مشوره وکړي.
مننه ډیر. او بل پښتنه می ډاکټر صاحب تاسو څخه دغه د چې اغلی سیلاب ویل چې د شوزو دمړین یو عامل دا هم دی چې په روغتونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نه ورکول کیږي، او دوی د دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی په خپل ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي، او تر هغه وخت پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لوی ستونزه ده، او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نشي حل کولی؟
اغلی بشیر کرار شو په ډاکټر صاحب سیلاب چې وایي هغه د دې شخصي نظر ده، او زما هم دغه خپل شخصي نظر ده. شخص زموږ شفاخانه یعنی د انتونی ملي تخصصي روغتون زه فکر نه کوم چې هغه دوا چې موږ لرو هغه شخصي درمل روغتونونه هم نه لري، یعنی پرایویټ سکتور هم نه لري. او اې دې تر څنګ بعض روغتونونه نه زه کامل آگاهی نه لرم، لیکن په اکثریت دولتي شفاخانو کې بل خصوص هغه دونر چې آی سی آر سی و دوا خو په مکمل شکل شتون درلوده، حتی ځینې اصلي وسایل هم هغه زموږ ماشینه چې خراب و هغه هم را ته ترمیم کړل. نورزم بیر خپل خپل خبرې راټولو ما خپل شفاخانه ته په نمائندګۍ چې کوم خبرې کوم تاسو سره زموږ سره چې کوم اوس درمل چې دي یا په سلک صدو کې 15% موږ ناروغ ته د باندې نسخه ورکوو. هغه ناروغان چې را سره بستر دي یا او پی وی ته مراجعه کړی ده یا معاینات ته ضرورت لري، نو 15% از موږ په داخل کې معاینات پوره دي او ورته ورکوو. خو لیکن د هر شفاخانه نه په زاده سي مکمل شکل باندې خبر نه یم، او دغه نه هغه ډاټا ورکوم نه لري راخستی چې دوی کوم دوا لري یا کوم نه لري یا د عملیات په وخت کوم ستونز لري. نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې ما تاسو سره شریک کړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زما اخیری پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون ستاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی سي چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
اغلی بشیر راشو د اوس د شفاخانو په سطح بالخصوص د دولتي او د شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واتساپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط خو شفاخانه ته وایو که د انتونی شفاخانه نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانه ته یا استقلال ته ریفر کیږي، نو هغه شرایط چې ورته وایو ورسته له هغې څخه هر شفاخانه امبولانسون لري، حداقل دوه امبولانسه او د اکثر درې امبولانسه. او دې تر څنګ چې چیرې دا امبولانسونه مصروف وي کابل امبولانس ته زنګ وایو هغه راځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم اغلی بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چې امکانات چې ته ضرورت مریض ته مکمل دي کې او هغه کابل امبولانس را هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض تر هغه شفاخانه پورې چې دغه مربوط کیږي یعنی رسمان ریفر کوو. تر اوسه پورې خو بیا هم زه د هیواد په کچه باندې خبرې نه کوم تاسو سره، ځکه د مرکز په سطح غږېږم. امبولانسونه تر اوسه پورې شته دي، خو هغه امکانات هم چې ورته ضرور دي هغه لري چې هغه بالخصوص دغه اکسیجن ډبه او نرس وي هغه شته، لیکن داسې په ډېره لوړه کچه باندې زه فکر نه کوم چې په ډېرو هیوادونو کې د شتون لري، بالخصوص زموږ په همسایه هیوادونو کې. نو فعلا د امبولانس مشکل حل ده، خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب د اکسیجن تر څنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعاله وساتي که یو څوک په کوما کې ځي یا شکر باندې راځي، د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري، په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه شته نه؟
او اغلی بشیر کرا شو دې ته چې د وینټیلیټر ماشینونه په اکثریت شفاخانو کې شتون لري او په حداقل کې نشته، لیکن هغه مریض هم چې کله د یو روغتون ته بل روغتون پورې موږ انتقالوو هیڅ امبولانس وینټیلیټر نه لري، نه تنها دلته بلکې په ډېرې وادو کې نه لري. هغلته مغه د اکسیجن ډبې که چیرې ضرورت وي دوه د اکسیجن ډبې ورته یو ځای کوي تر څو پورې چې هغه ناروغ په زر د لزقو یا 15 لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي. در غیر دغونه اکثر دا ویل به کنه وی زکه کیدای شي بعض شفاخونو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې پال او وینټیلیټرونه اوس شتون لري کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغل ته انټوبی کیږي ورسته هغې څخه نظر دغو اندیکیشن یا استتباب یا از ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه وینټیلیټور ته هغه ناروغ وصل کیږي او بل په امبولانسو کې هم موږ کوشش کوو که چیرې ناروغ ته مثلا زموږ په روغتون کې چې وینټیلیټور مثال د خبرې که چیرې احیانا شته نه وي یا مثلا بل مشکل ولري نو هغه بل روغتون ته چې رسومه زه د یو ډبه د اکسیجن که چیرې هغه کفایت ورته ونه کړي دوهمه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ هلته هغو بل روغتون ته ورسېږي او بل د دې تر څنګ ښاغلی بشیر هېڅکله موږ هم ناروغ په دې حالت کې نه پرېږدو یعنې چې دی په اتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هاد شکل باندې دی وینټیلیټور ضرورت پیدا کړي حتما دغه ناروغان په استیپ بای استیپ یعنی په مزمن شکل باندې دی ځي وینټیلیټور ضرورت پیدا کړي نو تر هغه پورې زموږ دغه امبولانسونه دغه اکسیجن ډبې که چیرې ورته یو بسره ونه کړي دوهمه ورته بسته کوو تر هغه بل روغتونه پورې ناروغ پرې رسولی شو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت څخه اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید ازادي راډیو نور بستی خبرونه روانه ده اغلی امیل زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم تاسو واوریدل چې د خبرو په بیلابیلو خبرو کې یادونه وسوه چې په افغانستان کې نجونې شونځیو او تر شپږم ټولګي پورته شونځیو ته اجازه نه لري د تګ او په پوهنتونونو کې هم نجونې اوس نور نسي کولای چې درس ووایي ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د تیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي
مننه کوم واقعا دا ما همیشه خپل غږ پورته کړی چې سم د چوس ډېر به خلک وړه اوس دا احساس نه کوو خو په یو مقتي زمانې کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یوه ښځینه ډاکټره به نه وي یو څوک یو جلکۍ به نه وي چې جان ورکړي یا هغه تیپ ته یا هغه نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې دپاره کامیاب شي او وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه په راتلونکي کې موږ د همیش د پاره دغه ټولنه و متخصص نه لري کزینه ډاکټر به کمبود وي د نورو یوادونه به غواړي په بلا باخته یو خو دا لوی ملي خیانت شو دا یو ظلم شو دی هیواته دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو دا د سینې د درې کال امکان لري چې دا مقدم شي او څکم دې درې کال کېږي موږ د تعلیم نشاته پاتې یو نه موږ په پیړۍ پیړۍ دې د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول او دا ټولنه به همداسي بدبخت ټولنه پاتې شي همداسي به زوريږي همداسي به کړيږي او دا د دې دغه تاریخ دغه عمل شي په میمنو باندې ته تعلیم دروازې بند شوي د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده نوري نوري برخې بند شوي دا دا یو لوی درد دی دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي لیکل کیږم دا دا هیڅوک نه بخي هیڅ انسان نشي بخله هیڅ افغان نشي بخله چې دې اتلونکي د پاره لوی ظلم شوی دی او اوس هم چې خلک فرار کوي هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي دا لوی درد دی چې موږ خپل معنوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي ځکه شرایط دلته ورته نشته مشکلات دلته ورته زیات دي زه دا هم نه وایم چې هغوی کزي ولي ځي خلک وایي څوک پر ازاد ملک نه ځي اما یو خبره بل هم زه لرم چې ډاکټر صاحب مخکې ډېر تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخانې مخکې قدرمنې خور وویلې زه د هغې خبرې ټول تاییدوم زه په خپله بستره وم ما په خپلو سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي هغه محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي و هر څه پکې شته دي دنیا ګوده ګلزار دی و هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوری چارو کې او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي والله که ورته هېڅ شی نه وي دا خو واقعیت دی دا تاریخي واقعیت دی چې ده موږ بار بار لیدلي موږ دغلته اوسېدلي یو ځوانان شوي یو زړې شوي موږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلي دي کاشکې داسې وای اوس خو به هر څه ښه وای مونږ به ټول راضي وای دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې دا خو به ډېره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کېږي خو دا ما لیدلې هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي خو دی پکې اوسېږي ده ته به هر څه ښه ښکارېږي مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوې هغوی ته معلومېږي.
بله ډېره مننه. بلې آغلی امیل که تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړئ چې د ډاکټر صاحب چې خبرې وکړې نه ستاسو په نظر ډاکټر صاحب عمری وویل چې ښځې باید هر ټرایمستر چې درې میاشتې د په وینا باندې باید هرې درې میاشتې چې کله یو ښځه امیدواره یا حامله یې باید ډاکټرې ته ورسي او مشوره ورڅخه واخلي ځکه چې په دې یوه کال یا نه میاشتو کې هر څه پیښېدای سي یعنی کوچني ته هم خطر پېښېدای سي مور ته یې خطر پېښېدای سي یا دغه چې باید ځان مطمئنه کړي چې هر څه سم روان دي دغه خبره څومره مهمه ده چې باید خلک هغه ښځه چې یو بل انسان ته ژوند ور په بخښ کوي ور زیږوي د خپل ځان یو برخه یو ټوټه زیږوي د هغې ژوند باید څومره جدي ونیسي خلک د دې ژوند باید څومره دوی مهم وګڼي چې دغه کار وکړي او د دې پر خبره باندې غوږ ونیسي او دا ورسوي تر هغه ځایه پورې چې باید حد اقل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې وویل درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخته پورې درې ځله باید دا ولاړه سي ډاکټر ته او چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري په ښارونو کې ژوند کوي آګاهي لري پوهېږي په دغه مسله باندې دا کار کولی شي او د دې شرایط لري د دې امکانات لري او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی یو جهان دی ورته درد او هر څه یې ګالي که نه امیدواره دی چې هغه راځي او دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري او نه غواړي چې یو ذره هم هغه معیوب راشي یا هغه خدای مکړه په تکلیف وي یا زه په تکلیف شم یا زه ژوندي ونه اوسم یا دا معیوب وي خدای مکړه او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي زیږونو ته پوهېږي چې دغه زایمه دا څومره سخته ده څومره سخت یو مور دی یعنی هغه حالت چې ګالي او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالیږي هغه ټول خپل دردونه د هغه په مخ ایرهیي هغه یې هیرېږي. خبره دلته ده چې په لرې پرتو سیمو کې خو نه آګاهي شته نه دغه خلک شرایط لري نه دا ښځې ته دونه اهمیت ورکوي هغه کورنۍ کې چې اوسېږي دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه بدبختانه دغسې حالتونه په کې دي او ډېر توجه نه کوي او که مور غواړي حتی اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګان په اطرافو کې خلک اوري پوهېږي دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی. خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته او ځینې مثلا خواښې یا اندرور یا بل بل یا څوک اوزګار نه دی هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته یا ماشوم دپاره نشته یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالات یې چې ځان ته یو اطمینان حاصل کړي. نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته او څوک توجه هم کم کوي. ما ډېری لیدلې دي چې هماغه کو تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي هغه ډاکټر وګوري او ورته نظر ورکړي د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي. خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کوي هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي او یو مرکز صحي ته یې بوزي یو ډاکټر ته بوزي او ورته یې وښيي د هغه نظر وګوري د دې حالت باندې دوی پوه شي دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پویږي دا چارې تر سره کیږي، اما اکثرا لمینځ دي. دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لرې پرتو سیمو کې، ډېر میندې ډېر ماشومان لمینځ دي په دې حالت کې.
مننه آغلی امیل. آغلی سیلاب، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم چې لکه تاسو چې واورېدل، آغلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، تاسو مخکې مې یادونه وکړه چې یو نارینه باید د ښځې سره وي او ښځې یوازې نسي کولای چې ډاکټر ته ولاړ شي. دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبره هیڅ جدي نه ګڼي چې د یو ښځې وضعیت څومره د پام وړ وي باید، او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره یې وګوري، دغه ستونزې ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو و ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نه ورکوي ودې خبرې ته؟
ډېر زیات. تاسو ډېر زیات لري هم مزه، فقط کابل د لری ولسوالیانی وګورئ، د کابل نږدې ولایتونه وګورئ، تاسو ته واضح او جوګه د خبره معلومیږي. حتی په فعلي شرایطو کې نه، بلکې په دې څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده، او متاسفانه او بدبختانه چې په هر حصه کې ښځه داسې ډېره جدي مد نظر نه نیول کېږي. د یو ورځ د یو دولتي شفاګه چې د ډاکټر صاحب ډېر د دولتي شفانو صفاتو کو، کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی. نه تنها دا چې انتونی شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي، ډېره فعاله وي، اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویل هغه د ما د سترګو لیدلی حال و. په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د استیدیا سرطان یې درلود، او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده، ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دی اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هموغه سیمه کې د دوی سره چې څوک وو، یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوستې وه د دې لپاره چې ودې دا اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ. یعنی دا د افغانستان ټولنه ده. زه تاسو ته په کابل کې وایم، په کابل کې داسې مېرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي، د اپنډکس مریضي له درده دوی له بین نه ځي، ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي، یا هم یوناني دوا ورکول کېږي، وایي ته دینه استفاده وکړه دینه ښه کېږي. اما که د یو نارینه هسې په سر هم را درد شي، وایي نه دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل. دومه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي، وایي پیسې مې در باندې دي، که هغه لوري، که هغه ښځه یې، که هغه مور یې، که هغه هر څوک یې. ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلې دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي، شفخانه کې مثلا ډاکتران ورته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي، که هغه شخصي، که هغه دولتي، بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نه شي کولای، اما ډېر داسې فامیلونه یې چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري، اما دوی ته دا زړه نه ښه کوي چې د همغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات، لابراتواري معاینات ترسره شي، تر هغو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي، هغه په کور کې نارینه ته ووایي، نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي، ډېر زیات مشکلات دي، او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاهه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا هم په داسې مرضو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري.
ډیره مننه آغلی سیلاب. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس تخ پرونه مو واورئ. زموږ له میلمنو آغلی مستوره سیلاب، آغلی اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمری څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.